Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم سهار مو بخیر ستړي مشهید ازادي رادیو دغه سهارانی پروگرام ته تاسو ښه راغلاست وایم وخت په افغانستان کې د سهار و بجې د امریکا غا غشنا رادیو پروگرامونه ختم شوې دي دغه د زاسفی ولستان زاید ازادي رادیو په دغه سهارانی پروگرام کې د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري تاسو په خدمت کې هم اوري چې پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې دوی په افغانستان کې د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره لاری سولې ته رسیدو ملاتړ وکړي. خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې او تمدننه مالته وي. د امریکا متحده ایالات وایي که چیرې روسیا په دوو میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون ته ستنه نشي دوی به هم خپل ټول تعهدات وځنډوي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. لومړی د خبرونو سرټکی کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د قوماندانۍ لپاره نومول شوی امریکایي جنرال کینیت مکنزي وایي د افغانستان جګړه په ټپه ولاړ حالت کې ده او د امریکا متحده ایالات وایي که چیرې روسیا په دوو میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون ته ستنه نشي دوی به هم خپل ټول تعهدات وځنډوي. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په شمول له پاکستاني چارواکو سره کتلي دي. د ښاغلي خلیلزاد د دې لیدنو په اړه ډېر جزئیات نه دي خبره شوي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي شاه محمود قریشي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي ته ډاډ ورکړ چې دوی به په افغانستان کې د خبرو له لارې یو جوړجاړي ته د رسېدو کلک ملاتړ وکړي. بلخو د پاکستان د پوځ ویاند جنرال آصف غفور پرون یوې ډلې بهرنیو خبریالانو ته وویل پر افغان طالبانو د پاکستان اغیز همره نه دی چې ویل کېږي. نوموړي ویلي دوی له افغان طالبانو په تکرار غوښتي چې د سولې خبرو ته کښېني. ښاغلي غفور د طالب مشر ملا عبدالغني برادر په شمول د یو شمیر طالب بندیانو خوشي کول د سولې له بهیر سره د خپل هیواد د هڅو برخه بللې ده. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د قوماندانۍ لپاره نومول شوی امریکایي جنرال کینیت مکنزي وایي د افغانستان جګړه په ټپه ولاړ حالت کې ده او په دغه هیواد کې د افغان ځواکونو زیاته مرګ ژوبله د زغملو نه ده. جنرال مکنزي دغه څرګندونې د امریکا د صنعت د وسلوالو خدمتونو په کمیټه کې وکړې او سناتورانو ته یې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د چټک ایستلو او یا د ستراتیژۍ بدلولو په اړه ګواښ ورکړ. نوموړي وویل که موږ اوس په چټکۍ له افغانستانه ووځو زه باور نه لرم چې افغان ځواکونه به په یوازې ځان د خپل هیواد بریالۍ دفاع وکړی شي. جنرال مکنزي د افغان ځواکونو په اړه وویل د دوی تلفات ډیر زیات دي، دوی ډیره سخته جګړه کوي خو تلفات یې تر هغې نشي کمیدلی څو چې موږ دا ستونزه نه وي سمه کړي. نوموړي زیاته کړه د امریکا متحده ایالات باید له افغان ځواکونو سره کار وکړي څو د هغوی د استخدام، روزنې او عملیاتو چاره بهتره شي. د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروسل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او په دې هیواد کې د سولې په روانو هڅو بحث کوي. ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په مشرۍ یو پلاوی هم په دغې غونډه کې برخه واخلي. همدارنګه په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په دې غونډه کې ګډون لري. دا مهال د ناټو غړي او متحدان په افغانستان کې د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې تر 1500 زرو زیات سرتیری لري چې افغان ځواکونو ته روزنه، سلام مشوره او ملاتړ برابروي. په بروسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن د افغانستان په اړه په یو تفصیلي بحث پای ته رسیږي. د امریکا متحده ایالات وایي که چیرې روسیا په دوو میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون عملي کېدو ته ستنه نشي دوی به هم خپل ټول هغه تعهدات وځنډوي چې د دغه تړون له مخې ورته ژمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دا اعلان د سېشمې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د تړون د غړو هیوادونو په غونډه کې وکړ. په دې غونډه کې د ناټو متحدانو د امریکا د دې تورونو کلک ملاتړ وکړ چې وایي روسیې د 1900 میلادي کال د اټومي وسلو له تړون څخه سرغړاوی کړی. د منځني واټن د اټومي وسلو تړون روسیا او امریکا دواړه د داسې کروز یا لري واټن ویشتونکو توغندیو لرلو تولیدولو یا ځای پر ځای کولو منع کوي چې له 500 څخه تر 15000 کیلومتر پورې واټن ویشتلی شي. په داسې حال کې چې د ماسکو او لویدیز ترمنځ سترنګلتیا زیاته شوې، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اکتوبر کې وویل دا به د اټومي وسلو د کنټرول له دریت تړون څخه ووځي. نوموړي ویلي روسیې د توغندیو د نوي سیستم په تولید له دې تړون څخه سرغړاوی کړی. روسیې د خپلو نواتور 9 په نوم د دې کروز توغندیو په اړه ډېر څه نه دي ویلي، خو دا یې رد کړي چې ګوندې د دې توغندیو تولید د واشنګټن او ماسکو ترمنځ د سړې جګړې د مهال له تړونه سرغړاوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی یو ځل بیا د هرمز تنګي د بندولو خبرداری ورکړ. له دې تنګي څخه د نړۍ تقریبا دریمه برخه هغه تیل تیریږي چې د سمندر له لارې انتقالیږي. د ایران دولتي ټلویزیون پرون د ولسمشر حسن روحانی له قوله وویل که کومه ورځ امریکا پریکړه وکړه چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي، له فارس خلیج څخه به هیڅ تیل صادر نشي. حسن روحانی همدارنګه ژمنه کړې چې د امریکا متحده ایالات به د ایران د خامو تیلو د صادراتو مخه ونه نیسي. هغه مهال چې ولسمشر ټرمپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه امریکا وویستله او خبرداری ورکړ چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه به ونیسي، د ایران ولسمشر په ورته توګه د هرمز تنګي د بندولو ګواښ هم کړی و. وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د لاتین امریکا په دې هیواد کې د پراخیدونکو اقتصادي بحران په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره موسکو ته رسیدلی. کرملین وایي دواړه ولسمشران به د چهارشنبې په ورځ په موسکو کې په خپله لیدنه کې له وینزویلا سره په مالي مرسته بحث وکړي. د ولسمشر پوتین یو همکار یوری یوشاکوف خبریالانو ته ویلي دواړه مشران به د تیلو او ګازو د پراختیا په برخه کې هم په همکارۍ خبرې وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې دوی به په افغانستان کې د طالبانو سره د خبرو له لارې سولې ته د رسیدو ملاتړ وکړي. کارپوهان وایي که پاکستان وغواړي نو طالبان به حتما خبرې وکړي.
زه فکر کوم دوی تر شا کېږي کله چې دغه فشارونه وویني، خصوصا د پاکستان د خوا څخه.
د امریکا متحده ایالات وایي که چیرې روسیا په دوو میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون ته ستنه نشي، دوی به هم خپل ټول تعهدات وځنډوي.
که روسیا خپل لوری او نظر بدل کړي، موږ به هرکلی وکړو. خپل پروګرام له منځه یوسي او د منځني واټن د اټومي وسلو د مخنیوي د تړون اصول مراعات.
په کندهار کې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون چارواکو په دغه ولایت کې د ولسي جرګې د ټاکنو 3000 رایې باطلې اعلان کړې. د ژوند رنګونه به هم په آخر کې درته خبر کړو. سهار مو پخیر. نن چهارشنبه ده، د 1390 کال د قوس لیندۍ 14مه، د 2013 کال د دسمبر 15مه. د دغه پروګرام لومړی راپور دا دی چې پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې دوی به په افغانستان کې د طالبانو سره د خبرو له لارې سولې ته د رسیدو ملاتړ وکړي. خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره کتلي دي. اخوا پاکستان ته د طالبانو د قطر د دفتر د یو هیئت د سفر راپورونه هم خپره شوي. اجمل اند په دې موضوع کار کړی.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره کتلي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي په همدې ورځ د طالبانو د قطر د دفتر څلور غړي هم د پاکستان په پلازمینه کې وو. یو طالب چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو د قطر له دفتر څخه پاکستان ته پتللي پلاوي کې د طالبانو څو مهم چارواکي شاودین دلاور، سیاورحمان مدني، سهیل شاهین او صلاح حنیفي شامل دي. په ریپورت کې ویل شوی تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا څلور کسان به چا سره ګوري او څومره وخت به پاکستان کې وي، خو تمه کیږي چې د دوی دا سفر به څو ورځې وروسته په قطر کې د زلمی خلیلزاد سره د لیدنې لپاره مقدمه وي. زلمی خلیلزاد د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی وټاکل شو. له هغې وروسته نوموړي په افغانستان کې د روان جنگ د سولهییز هواري لپاره هڅې چټکې کړي او دا یې د افغانستان او پاکستان په شمول د سیمې هیوادونو ته درېیم سفر دی. ټاکل شوی چې خلیلزاد به له پاکستان وروسته افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته هم لاړ شي. طالبانو منلو چې په نومبر کې د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیئت سره په قطر کې درې ورځني مذاکرات کړي. پاکستان ته د زلمی خلیلزاد د سفر په درشل کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې هیواد صدر اعظم عمران خان ته یو لیک استولی او په هغې کې د افغانستان په سوله کې د نوموړي همکاري غوښتي. عمران خان د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل حکومت به یې د افغانستان د سولې لپاره ټولې ممکنې هڅې وکړي. په اسلام آباد کې د ښاغلي خلیلزاد د سې شنبې د ورځې د لیدنو کتنو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلي خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په لیدنه کې د ولسمشر ټرمپ هغه وختونه تکرار کړه چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان همکاري غوښتې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان زیاتوي چې شاه محمود قریشي له زلمی خلیلزاد سره په دې لیدنه کې په افغانستان کې د خبرو اترو له لارې د جوړجاړي له هڅو د خپل هیواد د پایدار ملاتړ ډاډ ورکړ. د سې شنبې په ورځ د پاکستان د پوځ یو ویان جنرال آصف غفور خبریالانو ته ویل پر طالبانو د پاکستان د اغیز په اړه مبالغه کیږي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په تکرار له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د سولې له خبرو سره یوځای شي. بلخوا د پینټاګون لخوا په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ ته نومول شوی امریکایي جنرال کینت مکینزي د خپل هیواد د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته ویلي په افغانستان کې د اوږدمهالي ثبات لپاره د پاکستان همکاري ضروري ده او دا هیواد کولی شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اسانتیا برابره کړي. خو جنرال مکینزي زیاته کړې تر دې مهاله داسې نه ښکاري چې پاکستان دې پر افغان طالبانو له خپل ټول نفوذ څخه کار اخیستی وي څو دا ډله د سولې خبرو ته راولي. د امریکایي جنرال د سناتورانو پښتنو ته په خپلو لیکلو ځوابونو کې ویلي موږ به وګورو چې طالبان غواړي د هندوستان په وړاندې ترې د محافظ کار واخیستل شي او که د یو باثباته او پخلا شوي افغانستان برخه واوسي.
ازادي راډیو نه مو واوریدل چې زلمی خلیلزاد پاکستان کې دی، هلته له شاه محمود قریشي سره کتلي دي او هیلې دي چې پاکستان د افغان طالبان وهڅوي چې سولې خبرو ته حاضر شي. په همدې موضوع مو پرون لیو کارپو سره هم خبرې وکړلې، یونس فکور سره، دا چې د زلمی خلیلزاد سفر او د پاکستان دریځ به څومره طالبان وهڅوي چې د سولې خبرې وکړي. لز یونس فکور سره نوریاس نوري مرکه کړې او لومړی همدغه پوښتنه ترې کړې چې څومره به د طالبانو دریځ نرم شي.
زه د تاسې پوښتنې ته په وو جواب وایم. د یوې خوا زموږ د لوی متحد امریکا رئیس جمهور تلاش نه دی چې رښتیا هم دا جګړه ختم شي او زموږ افغانانو دلته په افغانستان کې انتباه دا ده چې دا پلان امریکایان غواړي چې رښتیا هم دې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. او خپل د خلیلزاد د تیری دورې یو خبره ده چې زما په یاد راځي چې وایي موږ عجله لرو. امریکایانو دوه ګونې دغه شیوار اخیستی، یو د دوی پر سنګرونو سخت ګزارونه را روان دي، د ملا نمنانه خوند وژنه په سنګین کې، د دوی د تعلیم و تربیې د کمپ ویشتل، او د بال زموږ پر ملایانو چې په کابل کې حمله وکړل حکومت خپل عملیات د دفاعي څخه تعرضي ته واړول، او اوس په دوی پسې ګرځي چې موږ په روزګان کې خبري اورو. په نورو ځایو کې چې حکومت په پیشرفت کې دی، د بلې خوا پاکستان هم د امریکایانو فشار پر خپل ځان احساس کړی دی، نو پر طالبانو باندې د څو اړخه څخه فشار دی.
پاکستان ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر سفر مخکې په قطر کې د طالبانو د دوحه دفتر یو پلاوی یوې برتنوي ورځپاڼې خبر ورکړی چې پاکستان ته تللی چې له خپل مشر سره د سولې د بل دور د خبرو په اړه له هغه سره خبرې وکړي او مشوره ترې واخلي چې په مختلفو برخو کې خپل دریځ په بل دور خبرو کې چې له خلیلزاد سره سرته رسوي هغوی ته ورسوي.
فکر نه کوي چې دا فشارونو به د طالبانو دریز یو څه نرم کړی وي، دوی به ممکن له هغه مخکینیو غوښتنو څخه څه په شا شوي وي.
زه فکر کوم دوی پر شا کېږي کله چې دغه فشارونه وویني، خصوصا د پاکستان د خوا څخه. دوی دغه شرطونه چې په هغه کې واقعا زموږ او د بین المللي ټولنې او د ناټو درد دی چې ته سوله ونه کړې او هغه ضمانت نه وي، ته څنګه وایې چې لشکر د خارجي وباسي؟ خو دا دولت ړنګېږي په ترورستانو بنام. دوی دا زیاده خواهي مطرح کوي چې بیا وروسته په نورو ځایو کې نوکې امتیازات واخلي.
له یونس فکر سره مو مرکه واورېده. هغه وویل چې که پاکستان وغواړي په طالبانو فشار راوړي نو طالبان به د سولې خبرو ته حاضر شي. اوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو د افغانستان په اړه مقالې خپرې کړې دي، په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته رسیدلی. واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د سولې په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله یادونه کوي چې ښاغلی خلیلزاد په ټوله سیمه کې سفرونه پیل کړي چې د سولې د بهیر لپاره ملاتړ راټول کړي، خو د مقالې په وینا داسې ښکاري چې طالبان د سولې لپاره په بیړه کې نه دي. مقاله لیکي تیر اونۍ کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جنیف کې د سولې د خبرو لپاره یو لیدلوری وړاندیز کړ، د طالب سخت دریځ غبرګون ناهیلي کوونکی و. دوی د ولسمشر غنی حکومت بې قدرت یاد کړ او له افغان چارواکو سره د سولې خبرې د وخت ضیا وبللې. مقاله وایي په داسې حال کې چې افغان حکومت د سولې لپاره هیله مند دی، طالبان په دوامداره توګه مځکې نیسي او په پلازمینه کابل کې حمله کوي. مقاله وایي په ډیپلوماټیکه توګه طالبانو پر نړیواله کچه نوې پیژندنه ترلاسه کړې ده. دوی په مسکو کانفرنس کې تر ډیره برلاسي و، خو د دوی لوی غوښتنې نه دي بدلې سوي. د طالبانو له غوښتنو یو څو دا دي: بهرني ځواکونه باید له افغانستان ووځي او سیاسي سیستم باید شرعي وي. خو مقاله لیکي چې د طالبانو د ټیټې کچې جنګیالي نور له جګړو ستړي دي او دوی غواړي د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي، او همداراز عادي افغانان اوس له دې ډلې سره خواخوږي نه لري. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغان ښځینه فوټبال ټیم غړیو هغه شکایت ته کتلي چې وایي د افغان فوټبال فدراسیون د رئیس په ګډون د روزونکو او یو شمیر چارواکو لخوا په جنسي او فزیکي توګه ځورول سوي دي. مقاله یادونه کوي چې افغان حکومت د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دغو تورونو په اړه پلټنې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبې په ورځ د اولمپیک ملي کمیټې ته په خبرو کې وویل چې د ګارډین ورځپاڼې د هغه راپور په غبرګون کې د افغان ښځینه فوټبال ټیم د غړیو د تورونو د پلټنو امر کړی چې تیره اونۍ خپور سو. ولسمشر ویلي چې دا خبر د ټولو افغانانو لپاره حیرانوونکی دی. مقاله یادونه کوي چې د افغان ښځینه فوټبال پخوانی مدیر خالده پوپلزی ویلي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کرام د ښځینه ټیم غړي په خپل دفتر کې د خوب په یوه خونه کې ځورولې دي. مقاله د خالده پوپلزی له قوله لیکي کله چې دوی کرام الدین کرام ته وویل چې دوی به یې پر وړاندې شکایت وکړي، د دوی ووهلې. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په دې اړه د فیفا یا فوټبال نړیوال فدراسیون اعلامیه او نه هم د افغان چارواکو خبرې دا په ګوته کوي چې کرام الدین کرام به له دندې ګوښه کړای سي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ادعا کړې چې اوس هم د ښځینه غړیو ملاتړ لري. د دې فدراسیون سیکرتر جنرال سید علي رضا اقازاده د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا ادعاوې به بنسټ دي او په دې اړه به بشپړه تحقیقات وکړي.
د ایشیا فاونډیشن یو تازه سروې ښیي چې د افغانستان څخه باندې نیمایي نفوس خپلې راتلونکي ته خوشبینه نه دي. په دې سروې کې چې د سیشن په پروسه خبره شوې راغلي، یو شپیته فیصد افغانانو ویلي هیواد یې یو ناسم لوري ته روان دی. خو د دې سروې له مخې د ښې حکومتولۍ په برخه کې د خلکو رضایت د پخوا په پرتله ډیر شوی. خان محمد سیند او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان آسیایي بنسټ د سه شنبې په ورځ د 2013 میلادي کال سروې خپره کړه. په دغه سروې کې د افغانستان د امنیت، اقتصادي ودې، کارموندنې، د حکومتولۍ د پراختیا، سیاسي مشارکت، اطلاعاتو ته د لاسرسۍ، کډوالۍ او د ښځو اړوند د نورو مسایلو په اړه د هیواد د 34 ولایتونو د 15,000 کسانو نظر پوښتل شوی دی. هغه افغانان چې ویلي دي هیواد ناسم لوري ته روان دی 68% دي. په افغانستان کې د آسیا د بنسټ رئیس عبدالله احمدزی د سه شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل
از سال 2015 به این نظریات مردم را میبینیم.
د وویل په 2015 او 2016 کال کې مو د راتلونکي په اړه د خوشبینۍ تر ټولو ټیټه شمېره لرله. په 2013 او 2013 کې دغه خوشبینی د پیاوړتیا په حال کې ده، خو د پام وړ بدلون پکې نه لیدل کیږي. بیا هم سبان د 80% ویلي چې هیواد ناسم لوري ته په حرکت کې ده.
در مسیر نادرست در حرکت است.
نامنی، د کار نشتواله، ناوړه اقتصاد او د بای لوړه کچه هغه لاملونه دي چې اکثر افغانان وایي هیواد ناسم لوري ته روان ده. خو په سلو کې 3/3 ویلي چې هیواد په سمه لور روان ده. دوی ویلی په امنیت کې خواله، بیا رغونه، حکومت ولی، د ښځو حقونه او اقتصاد د دوی د ښې روحیې دلایل دي. د دغه سروې موندنې ښیي چې پر دیموکراسۍ، انتخاباتو، دولتي بنسټونو او خدمتونو د خلکو باور زیات شوی دی. له ناامنیو ویره، د اقتصاد خرابیدل او په پارلماني انتخاباتو کې ځنډ هغه لاملونه دي چې راتلونکي ته یې د دوی پر خوشبینۍ اثر کړی دی. په دغه سروې کې راغلي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغانانو همدردي مخ په کمېدو ده، ځکه په سلو کې 2/3 افغانانو ویلي چې له طالبانو سره هیڅ همدردي نه لري. دغه سروې دا هم ښیي چې د مدني ازادیو اړوند کړنو د دوی ویره زیاته کړې ده. د دغه سروې له مخې 83% افغانانو ویلي چې په سوله ییزو مظاهرو کې له ګډون کولو ویره لري، حال دا چې په 2006 میلادي کال کې دغه فیصدی په سلو کې 14 و. په ورته وخت کې د چارو پوهان او په تیره انتظار خادم وایي د نظام دننه اختلافات، د خلکو د غږ نه اورېدل او په مهمو پوستونو د وړو کسانو نه ګمارېدل هغه موارد دي چې خلک راتلونکي ته خوشبینه نشي. د بوبل دا چې د حکومت مشران ونه توانېدل یوې هوکړې ته ورسیږي، یا ونه توانېدل سیاسي چوکۍ په اساسي توګه ډکې کړي او یا دا چې ونه توانېدل د خلکو غږ واوري، دا ټول هغه دلایل دي چې خلک پر راتلونکي باور ونه کړي. ښاغلی خادم ټینګار کوي چې د حکومتولۍ په اړه د خلکو د رضایت د زیاتېدو او راتلونکو ته د هغوی د خوشبینۍ لپاره حکومت ته پکار ده چې ژمنې عملي کړي او د فساد پر وړاندې پر مبارزې، له طالبانو سره پر سولې، د سیاسیونو پر یووالي او په دولتي پوستونو کې د وړو کسانو پر ګمارلو تمرکز وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالات وایي که چیرې روسیه په 2 میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون ته ستنه نه شي، دوی به هم خپل ټول هغه تعهدات وځنډوي چې د دغه تړون له مخې ورته ژمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا اعلان پرون بروکسل کې د ناټو د تړون د غړي هیوادونو په غونډه کې وکړ. په دې غونډه کې د ناټو متحدانو د امریکا د دریس کلک ملاتړ کړی دی. تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
د منځنی وطن د اتومي وسلو تړون چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی، روسیا او امریکا دواړه د داسې کروز یا لری وطن وشتونکو توغندیو له لرلو، تولیدولو او ځای پر ځای کولو منع کوي چې له 1500 څخه تر 5000 کیلومتر پورې وطن وشتلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې روسیې د وسلو د کنټرول په تعهداتو کې په درغلۍ تورن کړه، په بروکسل کې خبریالانو ته وویل روسیه 80 ورځې وخت لري چې د دې تړون له مخې خپلو تعهداتو ته ستنه شي. کنه د پامپیو په وینا امریکا به هم د دې تړون له مخې خپلې ژمنتیاوې وسنډي.
We would welcome a Russian change of heart.
خغلی پمپیو وایي ک روسیا خپل لور او نظر بدل کړي، موږ به هر کله وکړو. خپل پروګرام لمنځه یوسي او د منځنی واټن د اتمی وسلو د مخنیوي د تړون اصول مراعت کړي. نو پر اتلونکو شپېتو ورځو کې دوی د دې پوره چانس لري چې داسې وکړي او تاسو پوهیږئ چې موږ به هر کله وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو زیاته کړه په دې شپېتو ورځو کې به دوی هیڅ سیستم تولید نکړي، نه به یې واسموي او نه به یې هم ځای پر ځای کړي. پامپیو ویل دوی په دې روسانو سره ډېرې خبرې کړي، نو موړي هیله مندي وښوده چې روسیه به خپل لوری بدل کړي، خو په وینا یې داسې کومه نخنی خانه نه ویني چې ګوندې روسیه دې د بدلون نیت ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې روسیه له اوږدې مودې راهیسې د دې تړون سرغړاوې پیل کړي او د اس اس سي 8 توغندیو څو کنډکونه جوړ کړي چې واټنې دا توغندي اروپا ته په یو جدي خطر بدل کړي. تر دې مخکې د سه‌شنبې په ورځ د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي و روسیې د 9M79 توغندیو سیستم تولید او ځای پر ځای کړی چې د منځني واټن د اتمي وسلو د تړون سرغړاوی دی. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په دې اړه په بروکسل کې خبریالانو ته وویل یانس ستولتنبرګ وایي د تړون ټول غړي دې نتیجې ته رسېدلي چې روسیې له مځکې ویشتل کېدونکي نوي کروز توغندي تولید کړي او ځای پر ځای کړي. د اس اس سی اته په نوم دا توغندي چې 9M29 هم بولي د ناټو ټول غړي په دې اړه یوه خوله دي چې دا سیستم د منځني واټن د اټومي وسلو له تړون سرغړاوی دی او د ایرو اتلانتیک د امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی. د 9 غړو هیوادونو دې تړون له مسکو نه وغوښتل چې سمدستي دي دا دې تړون بشپړ او د تایید وړ عملي کېدو ته ستون شي. په مسکو کې بیا د روسیې د پارلمان دفاعي کمیټې مشر ولادیمیر شامانوف ویلي مسکو به د لویدیز ناسمو تورونو ته ځواب ونه وایي. د انټرفاکس خبري اژانس ته شامانوف لخلې زیاته کړي روسیه داسې هیواد نه دی چې څوک ورته ضرب الاجل وټاکي. نوموړي ویلي روسیه هم له امریکا پوښتنې لري چې تر اوسه هغوی ځواب نه دی ورکړی. مسکو دا کوي چې په اروپا کې د امریکا د توغندیو دفاعي سیستم ځینې عناصر د منځني واټن ویشتونکو توغندیو له تړون نه سرغړاوی دی. واشنگټن دا تورونه رد کړي.
مهم خبرونه ولاندیز. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په شمول له پاکستاني چارواکو سره کتلې دي. د دې لیدنو جزئیات ډیر نه دي خبره شوې. خو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي شاه محمود قریشي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د استازي ته ډاډ ورکړ چې دوی به په افغانستان کې د خبرو لارې یو جوړجاړي ته رسیدو کلک ملاتړ وکړي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د قومندانۍ لپاره نومول شوی امریکایي جنرال کینت مکنزي وایي د افغانستان جګړه پټاپه ولاړ حالت کې ده او په دغه یواد کې د افغان ځوکونو زیاته مرګ ژوبله د زغملو نه ده. د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په برسل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او په دې هیواد کې د سولې پر روانو هڅو بحث کوي. امریکا متحده ایالات وایي که چیرې روسیا په دوو میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون عملي کېدو ته ستنه نه شي دوی به خپل ټول هغه تعهدات وځنډوي چې دغه تړون له مخې ورته ژمن دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني یو ځل بیا د هرمز تنګي د بندولو خبرداری ورکړی او د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د لاتین امریکا په دې هیواد کې د پراخیدونکو اقتصادي بحران په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره موسکو ته رسیدلی. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
نوم دی راتوې
تر څه تاسو شي
څه کار کوي؟
فعلا خود څه کوم خاص کار نه لرم. ما تعلیم تربیه لوستلې ده، یعنی مسلک مې معلمي ده، خو هغه مې هم چون د موږ د وطن شرایط داسې دي چې موږ نسو کولی په خپل شوق او علاقه سره کومه رشته انتخاب کړو. تعلیم تربیه ته کامیابه شوم نو بیا ما هم هغه پسې وویله، خو اوس نه غواړم زه معلمي وکړم، غواړم بل مسلک ولرم. اما په کابل کې هر مسلک په واسطه ده، نور ما دپاره مسلک پیدا کول سخت ده.
ته وایې چې زه بیکاره یم، خو اوس د پلاس کې چرمی دي ستنده ده څه دي؟
هغه زه ځانته غواړم افغاني کالي وګنډم. زما د مور د واده د ګنډونه وو، یعنی هغه وخت دوی کله هغه کړي وو. نو بیا اوس خو رواج سوی دي چې هغه پخواني شیان په نوې ټوټو کې استفاده کوي، نوی ډیزاین ورکوي. نو زه ځانته هم غواړم هماغه کالي وګنډم. البته ډیزاین کې ډېره ښه یم، کالو بخش کې ډېر ښکلي ښکلي کالي ګنډلی سم. ګر چې کال کې یو دوه جوړې ګنډم، خو ډېر ښکلي کالي ګنډم چې بیا ټول وي ګوتی په غاک نیولي وي چې دا د چیرې اخیستي دي یا د څنګه جوړ کړي دي.
خپله نه غواړي چې ډیزاینري برخه کې دنده واخلي، ځکه وایي چې هر څه سره چې مو مینه وه هغه لار خپله کوي.
رښتیا زه له دوه مسلکونو سره ډېره علاقه لرم. یو ډیزاین بخش ده چې غواړم خصوصا د کالو ډیزاینري کې، او بل ځکه کله کله شعرم لیکم. سپین شعر ماته وایي چې ته په نثر کې ډیرو دوستانو راته ویلي ډیر استعداد لري. او د ډیزاینري په بخش کې وایم لکه اوس دلته موږ اوس په دې پارک کې د جمعه بازار لرو چې ښځې راځي دلته خپل کالي راوړي. نو دوی داسې یو شیان راوړي چې باور وکړه زه خپله پې شرمېږم. ورته وایم چې تاسو کله دلته شیان راوړئ ښځو زنانه وسایلو ته، ځکه بازار نشته چې دوی ښه ډیزاینران نه لري. او کله مې یوې مېرمنې ته مې دلته مشوره ورکوله چې خورې تلته شای راوړي دا چرمی ستا ګنډلې په دې رقم خو صحیح نه ده، یا دا کالي چې ته ګنډې نه غیر تلته یو ښه ډیزاینر کېدای سي. خو مشکل دا ده چې ما درته یو واسطه ده، یو د کابل په ښار کې زما لپاره نابلتیا ده چې دغه شی باید شوی ده زه ونه شم کولی. ولې که زه وغواړم که څوک را سره مرسته وکړي، یعنی یو ورې لاره پیدا کړم، زه به بهترینه ډیزاینر واوسم.
د افغان بي سي ماته سوات الله سلال رزينو افغانانو سمسون را لګلي لا غیر له عزت الرحمن لنګرار لیکلی اوس په داګه شو چې طالبان د سولې په خبرو کې خپل واک نه دي. شیر احمد پوپل د کندهار لیکلی پاکستان په افغانستان کې هیڅ کله سولې نه غواړي او د طالبانو مرکزونه ټول حالت معلوم دي. داوود ماڼکوال د غزنی له مخرنه لیکلی زما په فکر له پاکستان سره صادقانه همکاري غوښتنه تیروته نه ده. یو بل چا چې نوم یې نه دی خبر شوی راغلی ویلي کڅلوي کال نور جنگ هم دوام وکړي خوراک به افغانان وي په سوله کې خیر ده. کمل شاه هغه لکندار لیکلی پر قیمت چې کیږي افغان حکومت باید د خپل سرو وسلوالو مخه ونیسي.
لومړی خبری پروګرام پای ته رسیږي. دویم خبری پروګرام سید سمی عباس وړاندې کوي. مهرباني.